پکتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
غرمه دولس بچی دی دا ازادی راژیو او ریدون که پروگرام تا بخیر راغلست نندشان بیا ورزده دا سور دا غوایی چوار لسته منیتا دا یو زرو دری سوا اتنوی هجری المریز کال نن دا 2019 میلادی کال دا می دمیاشتی لطل رمی سر برابر دا دا ازادی راژیو پا دیخ پروانه کی تاست خبرون او رپورتونه لرو اول اجمل اند دا ازادی راژیو دا دیه ساعت مهم خبرون در تولاندی کوی
دا ترکیه ولس مشر وای هیواد به په افغانستان کې د سولې د سولې د روانو هڅو هر کله وکړ او په دې هیواد کې وی دایمي او عادلانه سولې ته د رسیدو ملاتړ کوي. په غزنی کې په جګړه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکو پرون تایید کړ چې د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به په راتلونکي اونۍ کې په فنلند کې سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري. جمهوری ریاست وای ولسمشر اشرف غنی په اروپا کې د افغان کډوالو استازو ته ویلي چې اروپایي ټولنې د افغانستان یو مهم شریک دی او د افغان حکومت لخوا له دې ټولنې سره په یو منظم پلان کار روان دی څو افغان کډوال په تدریجي ډول هیواد ته ستان شي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون مازیګر پارک کې په اروپا، پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې کړي. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې کتنه کې په پاکستان، ایران او اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري پر لارو چارو، د کډوالو لپاره د تحصیلي بورسونو، د کډوالو د حج د سهم او په افغانستان کې د بهر میشتو افغانانو لخوا د پانګونې او نورو مسلو په اړه خبرې وشوې. دا ترکیه ولسمشر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د هڅو هرکلی کوي او په دې هیواد کې د یوې دایمي عادلانه او داسې سولې چې د عملي کېدو وړ وي ملاتړی دی. رجب طیب اردوغان دا خبرې په استانبول کې له افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د جمعې په ورځ په لیدنه کې کړي. اجرایه ریاست وایي ښاغلی عبدالله د ولسمشر اردوغان په رسمي بلنه ترکیې ته سفر کړی. د افغانستان د اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له خولې زیاته کړې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې د نوو غړو د کار د پایل هرکلی کوي او د ولسواکۍ په ټینګښت کې یو ګام بولي. د اجرایه ریاست په وینا ښاغلي اردوغان په دې لیدنه کې د افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه ویلي چې ترکیه د آزادو او باوري انتخاباتو ملاتړې ده او د افغانستان او سیمې لپاره د داسې انتخاباتو ترسره کېدل مهم بولي. په غزنی کې په جګړه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي. د غزنی دولتي چارواکو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د جګړې په ترڅ کې 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اندړو ولسوالۍ په نیاز کلا کې د پنج شنبې او جمعې په منځنۍ شپه امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر پټن ځایونو چاپې وهلي چې جګړه رامنځته شوې ده او په پیښه کې 15 تنه ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې دغه ولسي خلک د کوم لوري په ډزو وژل شوي. د ننګرهار ولایت په لسو سرحدي ولسوالیو کې د لمریزې برېښنا د برابرولو لپاره د کلو د پراختیا د وزارت د سروې چارې تر ډېره حده بشپړې شوې دي. د ننګرهار د ولایت د رسنیو دفتر د بیان له مخې د کلو د پراختیا وزارت د پایدار انرژي د ملي پروګرام د دې پروژې په عملي کېدو سره به د لسو سرحدي ولسوالیو څخه د پاسه یو نیم لک کورنۍ له لمریزې برېښنا برخمنې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکو پرون تایید کړ چې د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکي اونۍ په فنلند کې خپلو کې وویني. سرګی لاوروف او مایک پامپیو په داسې وخت کې له یو بل سره وګوري چې په وینزویلا کې د روان بحران له امله د واشنګټن او مسکو اړیکې ترنګلې شوې دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې پامپیو او لاوروف به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په فنلند کې د ارکتیک شورا د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال له یو بل سره ویني او خبرې به یې ډېرې د وینزویلا پر مسلې راڅرخي. اخوا سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او د روسیې ولسمشرانو ترمنځ پرون یو ساعت په ټلیفون خبرې شوې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې خبرو وروسته خبریالانو ته وویل له ولسمشر پوتین سره یې خبرې ښې وې، یو ساعت یې دوام وکړ. د ټرمپ په وینا په ډیرو موضوعاتو له پوتین سره غږیدلی او ویلی دی چې د وینزویلا په اړه بحث د موضوع او د وینزویلا په اړه خبرې د بحث مهمه موضوع وه او پوتین د ده په وینا نه غواړي چې په دې مسله کې داخل شي. روسیه د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي خو متحده ایالاتونه بیا خوان ګوایدو چې د جنوري په میاشت کې ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ ملاتړی دی او د په رسمیت پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت موافقه کړي چې پر متحده عربي اماراتو او بحرین د نږدې شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپلوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې وسلو د پلورلو لپاره یې کانګرس ته یو یادښت استولی. کانګرس که چیرته له دې سره مخالفت کوي نو باید د یوې میاشتې په ترڅ کې خپل نظر څرګند کړي. واشنگټن بحرین متحده عربي امارات او سعودي عربستان ته په سیمه کې په دې سترګه ګوري چې ګوندې د ایران د نفوذ د پراختیا مخه نیولی شي. او جاپان او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي په سمندر کې د جاپان په لور د لنډ واټن څو توغندي وتوغول. د جنوبی کوریا لوی درستیز وویل پینګ یانګ یو توغندی له خپل ختیځ سمندر غاړي خارګوټي وونسان څخه د شرق په لور وویشت چې په سمندر کې ولوید. چارواکو وروسته وویل چې شمالي کوریا د سمندر په لور څو نور توغندي هم ویشتې دي. د جنوبی کوریا یانهوب خبري اژانس د خپل هیواد د لوی درستیز په وینا ویلي چې جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو چارواکي د دغو توغندیو څېړنه کوي. ابتدایي رپورټونه څرګندوي چې دا بالستیک توغندي نتی.
دا ازادي راډیو د اوس د غرمې دوه لس بجې او شپږ دقیقې دي. په خپرونه کې وروسته رپورټونه درته لرو. د خبرونه کې به ورسته په افغانستان کې د سول لپاره پر روانو هڅو خبرې کوو. په قطر کې په خبرو کې پرمختګ شوی کنه دی شوی
دغه پیشرفت چې څنګه سوی دی یا څو دی سوی دی د دغه معلومات څخه دقیق نه لرم او نه بزه.
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر خبري مسایلو تاسو ته د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو مخونه اړو او به ګورو چې د کابل څو معتبر ورځپاڼو پر کومو مسایلو باندې تبصره کړې دي. په دې خبرونه کې به همداراز په رپورټ کې واورئ چې ولې د کابل په ښوونځیو کې یو شمېر زده کوونکي نه غواړي چې د فولیک اسید په نوم ځانګړي تابلیتونه چې ډاکتران یې د کمخونی لپاره شګنی وخوري. د ښوونځیو د زده کوونکو سره مو خبرې کړي. د ښوونکو سره مو د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکو سره هم غږېدلې یو او د خبرونې تقریبا دیش دقیقې مو د مخدر موادو پر ضررونو جوړ شوی پروګرام د زهرو کاروان ته ورکړی دی چې هر اونۍ د ازادي راډیو څخه خبريږي او په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې کیږي. خبرونی اول رپورت مو په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه پر روانو هڅو د افغانستان د خلاصون لار په نوم د یوې شورا مشر سید محمد اکبر آغا وایي چې د امریکا د حکومت ځانګړي استازي او د طالبانو یو شمېر سیاسي نمایندګانو په قطر کې د خبرو په شپږم پړاو کې ځینې پرمختګونه کړي دي. سید محمد اکبر آغا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پیژندل سو کسانو که څه هم هغه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه دي ویلي چې د کومې سرچینې پر اساس دا خبرې کوي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ویلی دی چې دا خبرې ممکن په دوو ورځو کې پای ته ورسیږي او وروستۍ نتیجه اعلان شي. خو په همدې وخت کې د طالبانو د چارو پیژندل سوی څارونکی وحید مجده چې په قطر کې روانو خبرو ته هم د څارونکي له نظر ګوري متفاوت نظر لري. وحید مجده وایي دی فکر نه کوي چې پرمختګ به سوی وي. خو ورځو خپل همکار رحمت الله افغان ته، افغان صاحب تاسو څو نور معلومات پر دې اضافه کولای سي؟
بله فرشته جانه، د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوای چې د قطر د شپږم پړاو مذاکراتو په ایجنډا کې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې د بل چا په ضد نه کارول موضوعات شامل وو. سید اکبر هغه د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي استازو او طالب لاوی په مذاکراتو کې څه نه څه پرمختګونه سوي دي.
بعضې طالبان داسې وایي چې د خالجانو په وتلو کې زموږ څه پیشرفت سوی دي. البته دغه پیشرفت چې څنګه سوی دي یا څو دي سوی دي د دغه معلومات څخه دقیق نه لرم او نه به زه فکر کوم چې دوی دغه معلومات ورکوي.
د امریکای چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ شپږم پړاو خبرې د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل سوی دی او د صد اکبر اغا په وینا ټاکل سوی چې دغه خبرې په راتلونکو دوو ورځو کې پای ته ورسیږي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، بین الافغاني مذاکره او یو جامع وربند دوی او طالب لاوی د خبرو مهم ټکی دی. خو طالب وین ذبیح الله مجاهد د خلیلزاد په جواب کې ویلی دی چې خلیلزاد له طالبانو د وسلې د ایښودلو فکر نه کوي. په ورته وخت کې د چارو کارپو وحید مجدا چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو روانې خبرې له نږدې څاري وایي چې خلیلزاد او طالبانو وروستیو دریځو ته په کتو داسې ګمان نه کېږي چې په روانو مذاکراتو کې دې په اسانه پرمختګونه وسي.
زه ډېر په دې باور نه یم چې پرمختګونه داسې شوي وي لکه چې طالبان یې غواړي. طالبان غواړي چې امریکایي قوتونه په یو محدود وخت کې له افغانستان څخه ووزي. که امریکایان واقعا دې ته حاضر وي خو بیا ویلی شو چې یو پیشرفت شوی ده. خو خلیلزاد د خبرو په نظر کې نیولو سره د طالبانو نه د وسلو په مځکه کېدو خبره وکړه. د دې نه معلومیږي چې د دواړو جهتونو ترمنځ اوس هم واټن شته.
که څه هم تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو د دغو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی صد اکبر اغا وایي چې ټاکل سوی د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ خبرې ووم پړاو ته ولاړ سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو اوریدل چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو وروستي معلومات څه دي. د یادونې وړ بولم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د می د میاشتې په دوهمه نیټه باندې پر ټویټر بیا ولیکل چې د سولې لپاره به موږ ضرورت لرو چې پر څلورو مسئلو تفاهم وکړو. یوه مسئله د ده په وینا د بهرنیو ځواکونو وتل دی. بله مسئله د دې ضمانت دی چې په افغانستان کې به د تروریزم پر ضد مبارزه کېږي. درېیمه مسئله بین الافغاني ډیالوګ او مذاکرې دي. او څلورمه مسئله د تشدد کمیدل او هر اړخیز اوربندی. زلمی خلیلزاد لیکلی چې تر څو چې پر دغو څلورو مسلو باندې موافقه ونسی پر یوه هم موافقه نسی کېدلی. د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان پر همدې مسله د انتظار خادم سره مرکه کړې ده. شغل خادم په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکی دی او په ورستیو کې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو په یوه کنفرانس کې ګډون کړی و چې د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال د رپورټونو پر اساس مشري کوله. د شغلي خادم څخه اجمل تورمان په پیل کې د قطر د غونډې په ارتباط او د دغو وروستیو پرمختګونو په ارتباط د هغه نظر پوښتلی دی.
زه فکر کوم چې د قطر مذاکرات د افغانستان د حکومت او د امریکا او د طالبان ترمنځ یو معذرت چې باید هر شي. فکر کوم چې د امریکایانو د خوانه بحث دی چې د رمضان د میاشتې وروسته باید تدبیر شي، په داسې حال کې چې امریکایانې د مخکې جوړېدو غوښتنه کوي. ولې تر اوسه پورې هم په مدیریت کې، په زمانبندۍ کې او په مکان کې چې کنځې کې وشي لا هم بحثونه روان دي. فکر کوم چې زر باندې هایی شي او زما تحلیل دا وایي، البته هغه څه چې زه ګورم او څه چې تا اورم.
څه پرمختګ پکې وینئ؟
بله سره نشته دی. فکر کوم چې بین الافغاني مذاکرات یوازینی انتخاب دی. ټول طرفونه په دې باندې رضا دي، ولې د بودجت څرنګوالي باندې او په زمان او مکان باندې بحثونه دي تر څو ټول طرفونه تقابل قبول شي.
بله خادم صاحب، تاسو هم لاړوي اسلام آباد ته د یو پلاوی په ترکیب کې او هلته هم د سولې څه خبرې وي، په دې اړه معلومات راکړئ چې دا خبرې په کوم حدودو کې وي او پاکستاني چارواکي هم په کې ول، کم پاکستاني چارواکي په کومه کچه؟
د افغانستان د خوانه د سولې او انکشاف د مرکز یا سی ڈی پی ایس او د پاکستان لخوا د آر پی آی د سیمیزو همکاري د سولې په برخه کې لاغې ادارې دغه مسله جوړه شوې وه. د افغانستان لسفری هیئت د ډاکټر داخلوال په مشرۍ باندې هلته لاړو. پاکستان طرف نه متقاعد سفیران، کسان چې پښتانه وو په افغانستان کې ماموریتونه کړي دي. بیا مو دغه دوه ورځنی کانفرنس کې د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي سره هم لیدکاته وکړه. زموږ دریځ واضح و د افغاني مذاکراتو انتخاب یوازینی لار ده چې د افغانستان جګړه پای ته رسول شي. د دواړو طرفونو په بحث کې یو خبره چې ډېر روښانه وه، هغه د بین افغاني مذاکراتو آغاز او پیلو کامیابولو دا چې دغه دواړه طرفونه پالیسی جوړونکي نه دي، بلکې یوازې څیړونکي دي او یا هم د سولې فعالین دي. موږ بحثونه وکړه، نظرونه مو سره توحید کړه، هیله ده چې زر د دواړو حکومتونو هغه د تصمیم ګیری او مرجع ته ورسیږي، هغوی زموږ پر مشروع باندې عمل وکړي او بالاخره هغه سی بل افغاني مذاکرات په لاره
روان کړي. حکومت دغه خبرو په جریان کې نو تاسې ورته ویلي ول څنګه په جریان کې وکړه څنګه؟
دا اصلا دا کانفرنس د آر ټی آی لخوا نه جوړ شوی و، د سیمه ایزو د ریجنل پیس انسټیټیوټ چې ورته وایي. موږ یوازې دعوت شوي یو د سولې د فعالینو په حیث باندې. نو دا کومه دولتي مسله نه وه، نو کومه دولتي اداره ده، نه خواته دولتي اداره وه، نه هم دې خواته د دولت په نمایندګۍ باندې څوک تللي وو. دا په شخصي ظرفیتونو کې ټول تللي دي او هلته یې خبرې کړي دي او خپل نظر ورکړی دی کور دننه بهر په نورو هېوادونو کې. دغه د
بهرنیو چارو وزیر سره هم د پاکستان ولیدل او خبرې مو کړې. ډېر ځله د پاکستان په اړه دا انتقاد موجود دی چې دوی په وار وار ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې به همکاري کوي، خو بیا صادق نه دي پاتې خپلو ژمنو ته. دا ځل پاکستاني چارواکي څنګه ول په دې برخه کې څه ویل؟
د پاکستان له شرارت ته، د پاکستان له عداوت ته، دښمنۍ او تخریب هیڅوک سترګې نشي پټولی. د افغانستان جګړه یوازې د هغوی پر ناسمو پالیسیو باندې متمرکزه وه. متمرکزه دا ولې؟ دا چې اوس نو سامری ته رسېدلې ده او پاکستان فکر کوي چې نور شرارت دي اقتصاد سیاست خرابولی شي. دوی مجبور مکلف دي چې نه یوازې تکتیکي بلکې ستراتیژیک تغییرات په خپلو پالیسیو کې راولي. زموږ امید دا دی چې پاکستان خپلو غلطیو زده کړه وکړي او د افغانستان په حالاتو کې مثبت رول ادا کړي، مګر دا چې بیا د بدو عواقبو سره مخامخ شي او امریکا او دنیا پر دې باندې سخت ګزارونه وکړي او بالاخره تر فشار لاندې راولي.
تاسو له انتظار خدم سره د اجمل تورمان مرکار وېده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو. د امید میاشتې لومړی نیټه تر درېمې نیټه پورې د یونسکو سازمان د ورلد پرس فریډم یا د مطبوعاتو د نړۍ د مطبوعاتو د ازادي ورځ لمانځله. په دغه ځانګړو مراسمو کې چې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو سازمان په اډیس ابابا کې جوړ کړی و، پر دې خبرې وسوه چې رسنۍ د انتخاباتو او دیموکراسۍ په وده کې څه ډول رول لوبوي او څه ډول رول لوبولای شي. د یونسکو سازمان هر کال په دغو مراسمو کې یو نړیواله جایزه هم ورکوي چې د کولمبیایي ژورنالیست ګویلرمو کانو ایسازا په نوم باندې ده. دا هغه ژورنالیست و چې په 1960 میلادي کال کې د دسمبر په 18 نیټه د کولمبیا په مرکز بوګوتا کې د خپلې ورځپاڼې ال اسپیکتادور د دفتر مخ ته ووژل سو. د هغه په نوم د هغه په درناوي ورکول کیږي. سش کال دغه نړیواله جایزه د رویټرز خبری اژانس دوو خبریالانو او لونی او کیا سو او ته ورکړ سو، د هغوی د کار، د هغوی د شجاعت لپاره. د ازادي راډیو درې خبریالان چې د اپریل په 10 نیټه باندې ووژل سول په هغو کسانو کې و چې د بی سرحد خبریالانو نړیوالې ادارې د ژورنالیستانو او مطبوعاتو د ازادۍ د ملاتړ نور نړیوالو سازمانونو د هغوی یادونه کړې وه. او افغانستان په عمومي ډول د خبریالانو لپاره یو ډیر خطرناک هیواد بلل سوی دی. د تیر کال لږ 15 ژورنالیستان چې زموږ درې همکاران هم پکې وو په افغانستان کې په تروریستي او انفجاري حملو کې ووژل سول. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې په همدې ارتباط یو ځانګړی ویډیویي رپورټ یا یو ویډیو خپره شوې ده. نو که تاسو علاقمندان یاست او غواړئ چې د دغو مراسمو د ګډونوالو په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت د هغوی خبري واورئ، تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام. او تاسو بیا کولای شئ چې له دې لارې پر فیسبوک او ټویټر هم د نورو اوریدونکو او د خپل ملګرو سره دغه ویډیوګانې شریکې کړي. اوس ورځو فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي روان مریض کال کې به په څلور ولایتونو کې د کبانو د روزنې اتیا فرمونه جوړ شي. د دغه وزارت وایم اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل
د کرنې وزارت په هیواد کې دننه د مالداری سکتور په ځانګړي ډول د کبانو د فارمونو او د غوښې د پراختیا په هدف روان کال پلان لري چې په خوست، بلخ، بغلان او کندوز ولایتونو کې د کبانو فارمونه جوړ کړي.
ښاغلی رستمی وایي چې د دغو فارمونو له جوړېدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره او د کبانو د تولیداتو کچه به ورسره لوړه شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د ټول هیواد په کچه 2000 د کبانو د روزنې او تولید فارمونه موجود دي. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د لاجواردو په سوداګریزه لاره سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د افغانستان له لوري د ترکیې په لور یوازې یو موټر استول شوی چې سوداګریز محصولات پکې بار خو د ویزې د نه لرلو له امله هغه هم تر اوسه نه دی رسیدلی.
د لاجوار د لارې تجاران ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي. موږ تقریبا د $1,000,000 په حدود کې مال آماده شوي دي چې دا ترکیه او نورو هیوادو ته په حرکت شي. متاسفانه چې یوه موټر یې حرکت کړی دی هغه هم پر لارې د روډ پاس یا د ویزې مشکل لري، هغه هم بند پاتې شوي دي، ترکیې ته نه دی رسیدلی.
نوموړی لاړ بنده سکتوري وزارتونو غوښتنه کوي چې په ګډه دې سره یوه تګلاره برابره کړي چې پر دغه سوداګریز لار سوداګرو ته د یاد هیواد د ویزې اسانتیا رامنځته کړي. د متشبثینو علي بورډ په خبره هر ورځ باید له 9 موټر د لاجوردو سوداګریزې لارې ترکیې او بیا نورو هیوادونو ته افغاني محصولات انتقال کړي، هغه چاره چې لا په چاپه ولاړه ده. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ، یو یورو اته افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستاني کلدارې 509 درس افغانۍ.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحدو ایالاتو پر ایران په عمومي ډول بندیزونه لګولي، خو یو شمېر هیوادونه لکه چین، روسیا او د اروپایي ټولنې ځینې غړي دوی ته یې معافیت ورکړی و چې په ځینې مواردو کې له ایران سره تجارتي معاملې وکړي. د معافیت موده د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسېده، خو د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې دا موده یې تمدید کړې ده یا غزولې ده. رضوان مراد دا موضوع څارلی ده، دا اوس را سره په استودیو کې دی. رضوانه، د امریکا دا اعلان څو وخت وسو او نور جزئیات څه دي؟
ډیره مننه فرشت جانې. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه اعلان خبره کړې ده، ویلي دي چې په 15 برخو کې چې مخکې هم په کې ځینې هیوادونو ته چپای کې روسیا، چین او اروپایي هیوادونو دی هغه ته معافیت او چاوي وکول شي د ایران له ملکی اټومي پروګرام سره مرسته وکړي. په دې برخو کې دغه د معافیت موده د 15 تر 90 ورځو پورې غځولې ده. البته دوه داسې برخې دي فرشت جانې چې په هغه کې د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت وایي چې هغه پر ایران باندې دوی د تر ټولو سخت بندیزونو په حساب کې راځي. واغه له بهر څخه د ایران لخوا د یورانیم یا بهر ته د ایران لخوا د یورانیم صادرول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په ملکی اړخ نه پرته که د یورانیم په تولید کې چې هغه یورانیم تل د ایران او د غرب ترمنځ د اټومي وسلو د جوړښت له امله یو ستونزه او خنډ، که دغه هیوادونه په هغې برخه کې اقدامات کوي نو په هغې صورت کې بیا د امریکا له عکس العمل سره هم مخ کېدای شي.
څو ورځې مخکې اوریدونکو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په ټینګه ویلي و چې دی به دا وخت نه تمدیدوي. او تاسې خبر یاست چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره اټومي موافقه کړې وه، خو د امریکا متحده ایالات د 2018 میلادي کال د مې په میاشت کې ورڅخه ووتل. اوس رضوانه، روسیا، چین او اروپایي اتحادیه چې لا هم په موافقه کې پاتې دي، له ایران سره څه ډول چلند کوي؟
د هغې موافقې له مخې چې په 2015 کال کې د امریکا او د امنیت شورا د 5 د میغړو هیوادونو او ایران ترمنځ شوه، د هغې موافقې له مخې روسیا، چین او اروپایي هیوادونه باید د ایران د ملکي اټومي پروګرام په برخه کې د هیواد سره مرسته وکړي. مثلا په دې کې د بوشهر اټومي بټې د غراس د فردا په نوم د ایرانمو د غني کولو یو فابریکه ده، د عراق د اټومي فعالیتونو یو مرکز ده، او د تهران د اټومي ریاکټر د تحقیقاتو مرکز ده. په دې برخه کې د امریکا د متحدو بهرنیو چارو وزارت هغه پنځه برخې دي چې موافقت اعلان کړی ده، او دغه موافقې له مخې چې ایران او اروپا او روسیه او چین درلوده، دغه درې واړه هیوادونه کولی شي چې په دې برخه کې خپل همکاري وکړي. تر اوسه پورې دغه درېو هیوادونو یا دغه دوو هیوادونو اروپایي ټولنې عکس العمل نه دی ښودلی، لیکن کارپوهان په دې باور دي چې دوی به په دې برخه کې عکس العمل مثبت څرګند کړي او له دې اقدام نه به خوښي څرګنده کړي.
ډېر مننه رضوان مرادو. تاسې دغه رپورټ زموږ پر یوه پاڼه وروسته کتلی سئ. ازادي راډیو ټکی کا
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس ورځو اجمل تورمان ته د کابل ورځپاڼو ته یې زغلنده کتنه کړې ده او هغه مهمې مقالې او سرمقالې راخیستې دي. چې څه وایي؟
هشت صبح خپلواکې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، له نیکه مرغه د سولې مشورتي لویه جرګه له کومې لویې امنیتي پیښې پرته ترسره شوه. سرمقاله لیکونکي لیکلي، دغه جرګه د ارګ د سیاسي مخالفانو له ګډون پرته جوړه شوې وه. په سرمقاله کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او سیاسیونو مخالفت د جرګې د غړو پر سر اختلاف ښودل شوی او ویل شوی ښاغلي عبدالله او یو شمېر سیاسي څیرو غوښتل چې د سولې مشورتي جرګه د ملي شورا د درېو دورو له غړو، د ولایتي شوراګانو له غړو او هغو کسانو جوړوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ډېرې رایې ګټلې خو مجلس ته لاره نه ده پیدا کړې. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د افغانستان خلکو وښوده چې دوی سوله او امن غواړي او غوښتنې د جرګې په پریکړه لیک کې څرګندې دي. نو که هره ډله غواړي د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې برخه ولري، باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او مشروع سیاست ته مخه کړي. سرخط پلواکې ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي چې جرګه د چا په ګټه او د چا په تاوان وه. ورځپاڼې وړاندې دې پوښتنې ته ځواب ویلی او لیکلي، ښکاره ده چې د سولې د مشورتي لویې جرګې ټولې پریکړې، غوښتنې او وړاندیزونه د عامو افغانانو ترڅنګ د ریښتینو سیاستوالو، حکومت او ان وسلوالو طالبانو په ګټه وي، خو برعکس د هغو کسانو، ډلو او لوریو په زیان و چې د افغانستان په جګړه کې خپل پایښ او په سوله کې زیان ویني. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، په دغو کسانو او ډلو کې د ملت په پیسو غټ شوي قومي او سمتي سیاستوال، حکومتي چارواکي، د طالبانو هغه مشران چې بچیانې په بهرنیو هیوادونو کې زده کړې کوي او دوی هم له هیواد بهر ښه ژوند لري او د افغانستان له جګړې ښه عاید ترلاسه کوي شامل دي.
اوس به ورسو په کابل کې ښوونځیو ته. په ښوونځیو کې د رپورټونو پر اساس د افغانستان د معارف وزارت او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ابتکار یو پروګرام دی چې زده کوونکو ته د فولیک اسید په نوم تابلیتونه ورکول کېږي، ګولۍ ورکول کېږي، چې په اړه یې ځینې اوازې خپرې سوې دي. دا چې څه ویل کېږي، اجمل تورمان یې په اړه رپورټ لري.
د فولیک اسید یا اوسپنې د تابلیتونو په اړه چې د افغانستان په ښوونځیو کې په نجونو زده کوونکو ویشل کېږي، دا اوازې چې تاوان اړوي دې برید ته رسېدلي چې اوس ډېری دوی یا تابلیتونه نه خوري. دا د کابل ښار د نجونو یو ښوونځی دی. د دغه ښوونځي دوه تنه زده کوونکي په دې باور دي که چیرې د فولیک اسید تابلیتونو نه استفاده وکړي، ممکن په راتلونکي کې شنډ شي.
نوم مې لیلا ده. نه زه استفاده نه کوم، دومره څه معلومات لرم، ځکه چې دا ګولۍ سده ډېر ضرر لري شاګردانو ته، ځکه چې دا خارجي ملکونه سده دا دوی نه غواړي چې موږ آینده نسل زیات سي. دا څوک سده ګولۍ نه استفاده کوي، یعنی دا سده د ټولس دا د نشي ګولۍ دي، نو ایسته نو ما دا ګولۍ ونه خوړلې.
خو یو شمېر نور انجونې بیا دا وزیر دوی وای دوی و موده وشو چې دا تابلیتونه خوري او په خپل وجود کې یو مثبت اغیز احساس کړي دي.
سمیع غفوری خو در موسم شاید بسیار زیاد بود.
سمیع غفوری د دغه تابلیتونو په اړه ډیری اوازې وی چې تاوان لدی، خو د ډاکټر د لارښوونې له مخې په اونۍ کې یو ځل خورو. سړی ډیر ښه وي، ستړیا نه احساسوي، سبقونه ښه زده کوو او راز هم ستړي کوونکي نه وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت وایي فولیک اسید یا د اوسپنې تابلیتونه د نجونو زده کوونکو د وینې د کمښت، د مخنیوي او ذهني پیاوړتیا په هدف په ښوونځیو کې
ویشل کیږي.
سالانه تعداد از شاگردان دختر ما
د یوشمیرنجونو زکاون کو بعد د کال په وګدو کې غیر حاضریانی ډیره کولی، او دغه شان موږ دا احساس کوو چې دوی سبقونه هم سم نشي اخیستلی. نو موږ ارزونه وکړه د زده کوونکو د غیر حاضرۍ او په سم ډول د سبقونو نه زده کولو لامل په دوی کې د وینې کمښت و. نو موږ ډاډ ورکړو چې دا تابلیتونه له ګټې پرته تاوان نه لري.
ډاکټران وایي فولیک اسید تابلیتونه ویټامین بي لري چې د وینې کمښت ته ډیر ښه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د امیروختیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي دا تابلیتونه د ښځو لپاره له شنډېدو یا بې اولادۍ سره هیڅ تړاو نه لري. د فولیک اسید او د نسل د له منځه تلو تر منځ هیڅ تړاو نشته. آن ویل کېږي څومره چې د میندو وینه ډیره وي په هماغه اندازه ډیر ماشومان زیږوي. فولیک اسید د ښې روغتیا لپاره دی، نو ځکه یې خوړل ګټور دي. ښاغلی فیروز وایي په افغانستان کې 65% ښځې د وینې د کمښت له موضوع ځورېږي، چې د دې تابلیتونو خوړل ورته ډېر اړین او ګټور دي. فولیک اسید تابلیتونه د هغو نجونو زده کوونکو لپاره چې له 15 تر 12 کلونو پورې عمر لري هر کال د عامه روغتیا وزارت لخوا، د پوهنې وزارت او یونیسف ادارې لخوا ویشل کېږي.
اوس په ورسو د اجمل تورمان رپورټ تاسو زموږ پر وپان باندې کتلای او لوستلای سي. ورزو اجمل، انت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی په اروپا کې د افغان کډوالو استازو ته ویلي چې اروپایي ټولنه د افغانستان یو مهم شریک دی او افغان حکومت له دې ټولنې سره په یو منظم پلان کار کوي چې افغان کډوال په تدریجي ډول هیواد ته ستانه شي. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د افغانستان د سولې لپاره له روانو هڅو ملاتړ کوي او دوی په افغانستان کې د یوې عملي او دایمي سولې غوښتونکي دي. نوموړي دا خبرې د اجرایي رئیس عبدالله سره په استانبول کې پرون په ولیدنه کې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تایید کړ چې د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکې اونۍ په فنلند کې په خپلو کې وویني. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون یو ساعت په ټلیفون خبرې کړې دي او د خبرو موضوع یې تر ډیره د وینزویلا کړکېچ شو. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت موافقه وکړه چې پر متحده عربي اماراتو او بحرین د نږدې 6 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپلوري.
اجمل اند خبرونو لنډیز درته وړاندې کړ. ورزو خپل بل همکار عبدالنافع همت ته چې د زهرو کاروان پروګرام جوړوي، خو تر هغه مخکې تاسې که په افغانستان کې د انتخاباتو او دیموکراسۍ د ودې لپاره د مطبوعاتو پر رول نظر لري، د افغان بیسیم په 143 شمیره راوستوي. په بل خبرونه کې به تاسې نظرونه خپرو. د زهرو کاروان پروګرام سم همکاران وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشهي زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان روانه خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به ووري چې افغان ځواکونو په فراه ولایت کې لسګونه زره کیلوګرام نشئی مواد لمنځه وړي. په روانه خبرونه کې د دې تر څنګ نور مطالبه هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کی وړاندې کوي.
په تخار ولایت کې 3 کسان د نشه موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د تخار د امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې 20 کیلوګرام چرس په 2 موټرو کې د دې ولایت له کلفګان ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو ولایتونو او تخار څخه د هیواد مرکز کابل ته د نشه موادو قاچاق ډېر شوی دی. په لغمان او کونړ ولایتونو کې نږدې 40 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د کونړ ولایت له نشه موادو سره د مبارزې رئیس محمد ابراهیم مامند ازادۍ راډیو ته وویل د کونړ ولایت امنیه قمندانۍ له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په 2 عملیاتو کې په شلتن ولسوالۍ کې 8 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړه.
سږ کال په کونړ ولایت کې کوکنارو کښت کم شوی دی. زموږ د ارقامو په اساس چې موږ ترلاسه کړي دي، سږ کال په حدود 300 نه تر 400 هکتاره کوکنار به کرل شوي وي، چې خصوصا په شیګل ولسوالۍ کې دي، اسمار ولسوالۍ کې، دانګام ولسوالۍ، خاص کونړ ولسوالۍ او سلطان ولسوالۍ. خو دا هغه سیمې دي چې هلته د دولت کنټرول نشته، هلته نامي ده، هغه هسې پذیره نقطې دي.
په هغه عملیاتو کې چې د لغمان ولایت مرکز پورې اړوند حیدرخانی په کلی کې وشول، لنشې ماده سره د مبارزې پولیسو لس جریب ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړه. په دوو بیلابیلو عملیاتو کې نږدې 80 کیلوګرامه نشې مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي، په لومړیو عملیاتو کې چې د ننګرهار ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې ترسره شول، 20 کیلوګرامه چرس ونیول شول. دا چرس په یو موټر کې پټ شوی و. په دوهمه پیښه کې چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په یوه کور کې 15 کیلوګرامه تریاک ونیول. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل او بغلان ولایتونو کې 3 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل، په لومړۍ پیښه کې دوه تنه هغه مهال د کابل په ارغندۍ چوک کې ونیول شول چې غوښتل یې 11 کیلوګرامه هیروین د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو یو تن د دې ولایت په ختیځ کمربند کې هغه مهال ونیو چې 1 کیلوګرامه هیروین یې له یو ګاونډي ولایت څخه بغلان ته قاچاق کول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: افغان ځواکونو په فراه ولایت کې د طالبانو اړوند لسګونه زره کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد له منځه یوړل.
تر اوسه پورې چې کشفیات موږ ته راغلي دي، طالبان په دې قاچاق کې لاس لرلو.
دا به هم واورئ چې د روغتیایي امکاناتو نشتوالي ډېری معتادین له روغتیایي خدماتو څخه محروم کړي دي.
زما ورور چې دی، دغه دوه کاله کېږي په نشه یي توکو روږ دی، چې بندي شپږ میاشتې بندي کړو، څلور میاشتې بندي کړو، چرایله کو برته هغه دی، هغه نشه ده.
همداشان له یو متخصص ډاکټر سره به په مرکه کې اورئ چې نشي د ګڼو ناوړه اغیزو تر اڅنګ د انسان د بدن اوبه هم کموي.
د تعادل چې برهم خوري د مایات دی وجود یوازینی علت نشه یي مواد دی.
او د رواني خبرونه په پای کې ډرامه مهروي.
زما خبره به نه هغه وخت در یاد شي چې زنداني شي او په زندان کې قراوانه وخوري، پوه شو کنه؟
او دا هم د خبرونه لومړی مطلب: افغان ځواکونو په فراه ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په اترس کې 100,000 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیولې او سوځولې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند قیس منګل ازادي راډیو ته وویل، دا عملیات چې د بهرنیو ځواکونو د معلوماتو پر اساس ترسره شوي، په نتیجه کې د نشه یي موادو داسې یوه لویه زیرمه او ماشینالات له منځه وړي چې په طالبانو پورې اړه درلوده. د افغانستان په ملي شورا کې د فراه استازی وایي، په فراه کې تولید شوي نشه یي مواد د ایران او ترکیې له لارې د اروپا بازارونو ته ځي چې ډیره ګټه طالبانو او نړیوالو مافیایي ډلو ته رسیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د ملي پوځ ځواکونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځانګړي قطې په همکاري او بهرنیو ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ اړوند د اشکن په سیمه کې د نشه یي موادو پر یوه فابریکا او زیرمه عملیات کړي چې په نتیجه کې 100,000 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیولي او وروسته سوځولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د عملیاتي پلان په چوکاټ کې ترسره او په نتیجه کې ډیر کیمیاوي مواد چې د هیروینو په تولید کې کارېدل له منځه وړي دي.
د فراه د بکوا ولسوالۍ د ملي اردو ځواکونو به خصوص ځانګړي ځواکونه د عملیات په ترڅ کې 100,000 کیلوګرام مواد مخدر له منځه یوړل. طالبانو د دې موادو مخدر نه خپل مالي اغیب ترلاسه کول. په دې عملیات کې موږ سره په کشتي بخش کې بهرني ځواکونه هم همکاري کړې ده. په دې عملیات کې نه تنها ځانګړي ځواکونو د ځمکني فعالیتونه اجرا کړي، بلکې هوایي ضربې هم په هغه ساحه اجرا شوي دي. تر اوسه پورې چې کشفیات موږ ته راغلي دي، طالبان په دې قاچاق کې لاس لرلو.
دې عملیاتو په نتیجه کې 350 کیلوګرامه هیروین، 400 کیلوګرام تاریاک، 12500 کیلوګرام نوشادر، 14 کیلوګرام چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 900 کیلوګرام کاربون، 2500 لیټر تیزاب او 100 لیټر نور کیمیاوي مواد تر نیولو وروسته وسوځول سول. د 2018 کال په وروستیو کې داخلي او بهرنی ځواکونو د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې ګډ عملیات وکړل چې د روان میلادي کال په لومړیو کې بهرنی ځواکونو خپل هوایی بریدونه ودرول، خو په کشفی او استخباراتي برخو کې اوس هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازی ګل احمد اعظمی وایي د فرا ولایت په ټولو نه امن سیمو کې کوکنار کرل کیږي چې هیروئین تر پروسس وروسته د نړیوالو مافیایي ډلو په واسطه اروپا ته قاچاق کیږي.
کشتی مواد مخدر در ولایت فرا خصوصا در ولسوالی اینا
په فرا ولایت کې کوکنار ډیر کرل کیږي. په تیر بیا په نه امن سیمو کې ډیر دي. د نشئی موادو ډیره ګټه هغو قاچاق کوونکو ته رسیږي چې د نشئی موادو له نړیوالو شبکو سره اړیکې لري. د نشئی مواد له فرا څخه د ایران او ترکیې له لارو اروپا ته رسیږي. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال احتیاط وکړي چې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله ونه وړي.
دا مهال په بکوا، گلستان، خاک سفید، پشترود او بالا بلوک ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي او د دې ولسوالیو په ډیری برخو کې د هیروینو د تولید کارخانه اوس هم فعالیت کوي.
درنو دوستانو، محمد یاس ترنکو چې په فرا ولایت کې د نشئی موادو پر فابریکا د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه راپور ورکاوه.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 100.15 اف ام سپا او همدارس په ټوله سیمه کې په 12.90 منځنۍ سپا رڼا اوریدلی شي. د روغتیایي امکاناتو نشتوالی ډیری معتادین له روغتیایي خدماتو څخه محروم کړي دي. که څه هم له نورستان او روزګان ولایتونو پرته د افغانستان په 22 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ اتیا روغتیایي مرکزونه شته، خو هغه معتادین چې دې مرکزونو ته ورغلي وایي چې د ټولو مراجعینو د بسترې کولو ظرفیت نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د معتادینو لپاره د روغتیایي مرکزونو د کموالي یا کمزورو خدماتو علت د بودیجې کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکار فرید احمد حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د نصیر په نوم یو معتاد څه موده مخکې په ننګرهار ولایت کې په خپله خوښه د معتادینو یو روغتیایي مرکز ته ورغلی و، خو ډاکټرانو په روغتون کې د خالي بستر نه لرلو له امله ځواب کړی و.
ډاکټرانو زه ډېر زیات دغه کړم، عزته کړم چې انته ته ما خو پرون ویلي چې زه نشته ته به څنګه رالی، نو بس هغې نه بعد مې زړه مات شو. میډم لازم وړم دا لختې ته لخه دی.
نصیر په داسې حال کې د روغتیایي خدماتو له نشټوالي څخه شکایت کوي چې په ننګرهار ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز فعال دی، خو د ټولو مراجعینو لپاره کفایت نه کوي. له همدې امله نصیر د درملنې لپاره په کابل کې د ابن سینا زربستریز روغتون ته راغلی دی. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی ممتاز بیا وایي چې خپل معتاد خوریی ځکه د درملنې لپاره کابل ته راوستلی چې د خپل ولایت په روغتون کې ځای نه و.
آلتم شپخانه وی دو درې د پم یوړو د بسر د پاره آلته ویل چې د مریض په لخوا خانه د موږ نه بسر او بل اخر مریض اراده وکړه چې ځان بستر کم اولته چلاړو. کله به ویل د ته بستر پوره د سلوخ نه پر ده، مطلب دا و چې صحیح کار نه کو.
په کابل ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته راغلي معتادین په روغتونونو کې د بسترونو نشوالی اساسي ستونزه بولي یا وایي چې دا ستونزه د خارونو په پرتله په کلیو او ولسوالیو کې ډیره ده. نورستان او روزګان هغه ولایتونه دي چې د معتادینو د درملنې مرکز پکې نشته. له همدې امله د دې دوو ولایتونو خلک خپل معتادین د درملنې لپاره ګاونډیو ولایتونو ته بیایي. د روزګان ولایت یو اوسیدونکی سید رحیم وایي چې په خپل ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز نشته. له همدې امله خپل معتاد ورور د نشي پرېښودلو په نیت څو ځله بندي کړی دی.
زما ورور چې دی دغه دوه کاله کېږي په نشي توکو روږدی دی، چې بندي شپږ میاشتې بندي کو څلور میاشتې بندي کو چرایلا کو بر تاغه دی هغه نشه ده نو دلته نه شفخانه ست نشه ست چې موږ د تداوی وکړو په روزګان ولایت کې نو موږ چې وسه دی استو کندار ته یو د کندار لار بیا هم نه ده بیا دوه نه زوسنه لرم چې زیاده بوزم کندار ته تداوی په وکم
دا می روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس څلور وشلک افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د احتیاط قربانیان دي خو د دوی د درملنې لپاره یوازې شپږ تیا دولتي او غیر دولتي مرکزونه فعالیت کوي خو دا مرکزونه یوازې د 4015 معتادینو د درملنې ظرفیت او امکانات لري د افغانستان د می روغتیا وزارت وایي که معتادین په خپل خوخه د روغتیا مرکزونو ته مراجعه وکړي دا مرکزونه کفایت ورته کوي لنشی ماده سره د مبارزه وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د معتادینو لپاره د درملنې ظرفیت کافی نه بولی او وای سره لدې چې د عامه روغتیا وزارت میلیونونه ډالر په واکې دلودل خو بیا یې هم څومره چې لازم و هغومره روغتیایي مرکزونه نه دی جوړ کړی
متاسفانه په دې څو کډونو کې رښتیا هم په میلیونو مصرف راغلی په دې شیانو باندې خو نتیجې ځکه نه ده ورکړي چې هلته تعهد ډېر زیات نشته مافیا ډېره فعاله ده دښمنان ډېر فعال دي او هغه څه چې باید شوي وایي دغسې مبارزه هم نه ښکاري نو که چېرته زموږ وکولی شو چې مواد مخدر کرل او تولید په افغانستان کې له منځه یوسو یا په دې ښارونو کې چې هغه واړه قاچاقبران دي چې د خلکو ته مواد مخدر مهیا کوي که دا موږ د منځه یوسو خپله د احتیاط کچه تر یو حد راټیټېدلی شي
دا چې د معتادینو د درملنې مرکزونه ولې د معتادینو لپاره کفایت نه کوي د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروزی علت د بودیجې کموالی بولی
سئیس که از نگاه تعداد وقتی میبینی و مراکزی را که ما برش ایجاد کردیم اگه ای حساب کنی
که چه هم د معتادینو د شمیر په پرتله د دوی لپاره جوړ شوي روغتیایي مرکزونه کافی نه دي خو اصلي موضوع دا ده چې معتادین باید په خپل خوخه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي چې درمل نه وشي که معتاد په خپل خوخه روغتیایي مرکز ته ولاړ شي نو د دغه شمیر معتادینو لپاره اوسنی روغتیایي مرکزونه کفایت کوي
طلبانه مراجعه کنند تعداد بسترایی که ما د اختیار داریم کفایت کننده است
خاغلی ظفر وړاندیز کوي که د معتادینو د درملنې امکانات محدود وي نو روغتیایي چارواکي باید هغو معتادینو ته لومړیتوب ورکړي چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی او د عامې روغتیا وزارت باید هڅه وکړي چې په لرې پرتو سیمو کې هم د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي پروګرامونه جوړ کړي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ
مننه چې ازادي رادیو او درنو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام طبي ډاکټران وایي چې نشې د ګڼو ناوړه اغېزو تر څنګ د انسان د بدن اوبه هم کموي په ځانګړي ډول هغه نشې مواد چې په مصنوعي ډول جوړیږي لکه هیروین شیشه تابلیټکا او داسې نور دا چې ولې نشه د انسان د وجود پر مایاتو ناوړه اغېز لري دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي او په کوم عمر کې نشه د انسان د وجود پر مایاتو ډېرې ناوړه اغېز لري په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان د وجود پر مایاتو څومره ناوړه اغېز لري
نشه یي توکي مستقیما همداسې نور بد اغېزې چې په وجود باندې لري د بدن د مایاتو د ضایع کولو لپاره هم لري کله چې ډېر استفاده کوي مواد هغه مایات ورته نه رسېږي کله چې مایات ورته ونه رسېده دغه میتابولیزم د مواد دا کموي او له بلې خوا د کمبود د مایاتو نه شک ورته پیدا کیږي او اوږدمهاله کله چې مایات منظم ونه رسېده د کلیې یا ګردې مایات ته ضرورت ده کله چې مکمل مایات نه یا مورد ضرورت مایات نه ګردې خپل فعالیت نشي کولای هماغه چې ګردې تکلیف پیدا کیږي نور په هضم کې مایات موجودیت ډېر مهم ده کله چې غذایی مواد معده ته داخليږي بیا کولمو ته دلته مایات ضرورت ده دغه جامد غذایی مواد مایع باندې بدلیږي بالغنه بیرته د پکلمو کې جذبیږي ادم د موجودیت د مایعات سوې هضمه ورته پیدا کیږي او همچنان سوې جذب د مواد غذایی ورته پیدا کیږي پښتورګي مشکل ورته پیدا کیږي د قلبي مشکل ورته پیدا کیږي
ولې نشه د انسان د وجود پر مایعاتو ناوړه اغېز لري
نشه ای تو کې ساختمان چې ده دیکھے اگر مواد کارول کی اگر وجود مایات زیاد ضرورت لري مثلا کله چې انسان نشه کی خصوصا ټابلیټ کا خصوصا شیشه یا میتامفیټامین دا مخدره تو کی زیاد سودیم ده او ار مولیکول د سودیم چې وجود داخلي کی دو مولیکول او بزن سره دننه کوي کچیره دې د احتیاط دوامدار شي دیو طرف زیاد مواد استفاده کی دی بل طرف نه دکته اگر اشمدنی او به ارده نپیدا کیگی نو هم دقا نده چه تو دو کلو پوری پر شدید او قلت ده وجود مایات سر مواجه کیگی
آیا طولی نشی د انسان د وجود پر مایاتو یو ډول ناوړ اغیز لري او که یا زینی کمی او زینی زیادی
نشی تو که سلور اصلی گروپو بنده یو فری گروپ بنده بشل شوه مثلا اگر محرک نشی مواد دی چه بگه که امفیتامین رزی نیکوتین نزدی دا خاندان دوا پر بیلانس مایات زیاد اغیزی لری چون ادوی شدت زیاد ده سودیم پکی زیاد کارول شوه ده پر زمین که داشت کل متادین استفاده کهی وجود ده مایات زیاد ضرورت احساسی بل اوپیات خاندان ده مثلا پاگه که تاریاک رزی اگه که هیروین رزی اگه که مورفین رزی اگه که میتادون رزی شدت نسبتا کم ده دا هم ده بیلانس ده مایات هم برهم خوری په مجموع کې هر څومره چې شدت دی او مواد شدت نشې زیات شي همغونه موازنه برهم خوري
دا ناوړه اثرات چې تاسو وویل دا له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي
تر څو چې ژوندی ده د وجود مایات د مخدره مواد د څکلو په نتیجه کې برهم خوري د وجود ټول کیمیاوي تعاملات برهم خوري مثلا پروتین نه جوړیږي شهم ډېر کم جوړیږي
که چېرته معتادین نشه پرېږدي آیا هغه ناوړه اغېزې چې د مایاتو د کمښت له امله د ده په وجود کې راپیدا شوي دي هغه بیرته رفع کېدلی شي لرې کېدلی شي
کله چې د نشه یي مواد پرېږدي ورځ تر بلې وجود مایات عضلات چې یاده شو بیرته وزنه جګېږي که چېرې مثلا پښتورګي دي مثلا ادب کفایه د پښتورګي ځینې مریضګانې دي چې هغه تداوی نه لري که چېرې بیا هغه ارګان خپل وظیفه یې پرېښوده بیا جوړېدل لږ سره مشکل ده
په کوم ممن کې نشه د انسان د وجود پر مایاتو ډېره ناوړه اغېزه لري
پر ځوانانو کې کېدای شي یو وخت لپاره تحمل وکړي اما په ماشومانو کې او په موسنو خلکو کې ډېر زر مریض د پښو نه غورځي ډېر زر هسي مشکل ورته پېښېږي
د امیدوارو میندو په اړه مو نظر څه ده د دوی پر وجود باندې د وجود د مایات پر کموالي باندې نشه څومره اغېز درلودلی شي
او نشه په مجموع کې هم امیدوار ښځې خپل وجود کې حکم هغه ماشوم چې ده نو هغه باندې هم بد اغېزې لري د جوړښت کې بې نظمي راځي یعنی کېدای شي دا بې وخت نه مخکې د تولد شي کېدای شي سوې شکل د ولادي ورته منځته شي یو مواد چې ماشوم پکې اوسېږي امونوتیک مایع ورته وي چې هغه کې د لامبو په حالت کې دغه ماشوم امونوتیک مواد چې کم شو نو ماشوم ډېر زر له منځه ځي
درنو دوستانو دا د زهرو د کاروان د خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم په بازار کې یو دوکان ته ورځي چې د چایو ترموز رانیسي خو دوکاندار ورته په قهر کېږي تر ګریوان یې کلک نیسي او وروسته یې پولیسو ته په لاس ورکوي دا چې دوکاندار ولې سلیم ونیو ولې پولیسو ته په لاس ورکړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده
جمال او دوره او بوده پودار خوراکا پو خدای دیر خماریم
یار سلیم اتام سم سوالگری هر او رزوائی پوده راکا ورش روی نیسا وزور ورا پدجی رانی سو ولا کای وا غنیم لرا وانش کارو کا پیسے و گٹا
یار جمال گری کی درت ہوا یم کار ملو واسن کی
ولند لو واسن کی ز کار کوم اوتے نشی کولے شکر نے تکڑا زوانی
وس بغلا اخت شوی کار تے مزر نے کی صدروغ درتا ہوا ہے
گورا سلیمہ یو کو نشا گنا دا اوغلا میں بلا گنا دا پا نشا زن تبا کو او پغلا دا بل کور او کچا پغلا اونی ولی دا شرمندگی لا بلا بد مرغی
زو خدا سو کارا کی گی چی دغلا پا پیسو نشا کام تروز پوری خوشی کرده چان نیم نیولی
گورا سلیمہ کوزا هر اورز نماتیگی یو اورز با خام و خانی ورکیگی او آقا وقت با سخت پخیمانه شی
و جمالا تو وز ما داروی او گم راز دراز را گوی
دا غم رستا دا جل شرمنده گیا دی ساتم که خدای ما که پرگلا اونی ورشی بیا بسا گوی ها
زا بابا مطال دای وای زر تپ و یو لوت سپیره تپ و سلو لوت سپیره عملی آن آر او را شرمنده کیگی از یام خالق ملانده را بانده وی
یرا دا خبره ندر سرمانم
وله
ازت و بیزتی زما استا پخپل ناس که دا زاو تو خو خسر پیجنو تو خدای زاو ته د می پروايي او عاشي له خاطر په نشو وخت شلو او کله مجبوریت زته وایا
اوس خو په دې دام کې باندې ژوند اوس څوک نو
په دام کې باندې ژوند هم یو په عزت مو په خپل لاس کې دی ته ما ته وګوره چې کار کوم او پیسې ګټم
زا بابا تا ما نه نه دی آبادی کړی دومره باټ ما والا
کام آخا خو مانه ندی دوم را پیسی خو گرتم چه زانتا نشهی مواد او دوده پیراو نیسم غلا تا خو نیم ارشوه
دانستا خبره دی تا غلا بوله اوزه کار بولم کار دز مریانو کاروی ارتو که نشه کوله
تا تا اوزان زمریخ کاری ها زمره چه خکار کمی چونخه زحمت باسی او ته نیمه ورس کار نشه کوله لک فکر وکا زمره نه کارگه 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 ده خلکو لکورونو نخلا کوی
یار جمال از رو دیرا خورین که ته پودری او که تبلیغی که یو پودری را کوی رای که کنانو مور دی نصیت بریک ده
زستا ده گتی خبره کوم تو زن تا زمرای وایی او زنی سالی توب تا را بولم
نزیتون دی پا جیب که در سر او ساتا زبخ کار پسی زم او پا می گوری چه چنگ ده کلاس را زم
مای و دوروری مشوره در کرا نورستا خواخه دا خوی و خبره یاد ساتا زما خبره بودی حق وقت در یادشی چه زندانی شی او پا زندان که قراوانه اخری پوشوی کنه
آجی زیب ترموزون لره؟
هو لروه خو پا دا گرمی که ده سنگ زن پسا در کتاب کرده ده
آجی زیب ناروغه هم ساره میگیگی
خا خا بس پوشم بشیره
بله آجی زیب
ده سری تو خو ترموزون ورخ کاره که
سامده آجی زیب خو رو را چه دول ترموز غاره؟
خارجی ترموز را که او خو ترموز را که
سامه دا ام با خارجی ترموز درکم او ام با خط ترموز درکم چو لیتره ترموز درکم
دو لیتره خوی
دادا دا ترموز پا 500 افغانه دا دا پا 500 او دا بل پا 100 افغانه دا
والا خط ترموزو ندی خود دیر گران ندی
نبا با چه گران دی پا نور دکانو کیم بایا کولاشه اصلی ترموزو ندی دا غی بایا دا
تا ودا نه یو لیتر هم رخ کارا که
سامه دا یو لیتره دی
دا په څو دی؟
په څلور سوه افغانۍ.
څلور سوه افغانۍ خو اوس را سره نشته، زه به کور ته ولاړ شم او پیسې به راوړم.
ښه سمه ده.
ورورکیه ته یوار ودرېږه.
دا دی ولاړ یم. خیریت دی حاجي صاحب؟
دا تر څادر لاندې دې څه شی پټ کړ؟
هېڅ شی هم نشته حاجي صاحب، ته ولې په مونږ شک کوې؟
ما ولیدلی چې یو شی دې پټ کړه، تر دې خوښه چې زه یې تلاشي کړم.
تا دې تلاشي مې کړه، هېڅ شی هم نشته.
ښه، تر څادر لاندې دې ترموز پټ کړی دی؟ ها، ته نه شرمېږې چې غلا کوې؟ تېر هفته زموږ د دکان جنریټر غلا شوی و، خامخا هغه هم تا غلا کړی دی، اوس دې پولیسو ته په لاس ورکوم.
حاجي صاحب خیر دی، دا ښه جنریټر پیسې درکوم، خو پولیسو ته مې په لاس مه ورکوه، زه نه دې نیسم.
نه داسې دی، کله پرېږدم؟ بشیره.
بلې حاجي صاحب.
د پولیسو او زه ته زنګ ووهه چې راشي او ورته ووایه چې یو غل مو نیولی دی.
سمه ده حاجي صاحب، همدا اوس دستي زنګ ورته وهم.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریده. د ونی د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت درشري.
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1296 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.